احمدی صاحب مننه ستړي مشهید ازادي راډیو د ریسات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واوري چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته اوس طالبانو ماسکو ته مخه کړې او هلته یې خبرې شروع کړې. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه به هم واوري چې انتخاباتي مواد ولایتونو او ولسوالیو ته انتقالي شي او یو شمېر انتقال شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د ناتو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناتو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قله ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. سولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. یانس سولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قله ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړي ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قله ولسوالۍ د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي.
قاري عثمان یکی از کلیدي ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت جوزجان بود.
قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوا له لارې په نقشه سو. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودنه په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. رحیمی لیکلی چې ماین دښمنانو ایښی و او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 24مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته په څلور زره عسکر، 1.5 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامي مواد استولي دي. د روسیا او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 15,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې طالبانو روسانو ته مخه کړې او هیئت یې ماسکو ته تللی. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو ویلي چې که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. موضوع مو په امریکا کې د سیاسي چارو له کتونکي وایس وردک سره شریکه کړې.
د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رایې غوښتنې دپاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا اعمال بیل وي.
د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونو موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان د سولې مسلې چیرلې د غوړیا چار تفریح پروګرام خبرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې څنګه څوک لوړې سوداګري لوی کاروبار جوړولای شي.
وړو کې دکان مې اداغه زنم شروع کړ او همدا هلی زلی او اوس الحمدلله چې سل کسان او شل کسان یو نیم سل کسان فل حال چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې برید ته چې د کابل په ششدرک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختم شوي، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه
ووژل.
روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي، خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله
ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند یو شمېر نوماندانو په یو بحث کې ویلي که واک ته ورسېږي له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. اسمت چاروان په امریکا کې له میشت سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر وایس وردک سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د امریکا د دوو ګوندونو ترمنځ د افغانستان په اړه په نظرونو کې څه توپیر دی.
او بلو په فلسفي لحاظ خو په دیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنګ لاره نه خوښوي په عموم کې. دوی دی ډیپلوماسي لار خوښوي او په ریپابلیکنانو کې جمهوری خواهانو کې دوی ته هم د امریکا منافع مهمه دي، لیکن دوی اکثره په فلسفي لحاظ د ماکیافیلی په فلسفه درېدلي دي چې رژیمونه بدل کی هغه رژیمونه چې د دوی سره ملګري نه وي او نظامي تګلاره دوی ډېره خوښوي ریپابلیکنان.
د دیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا په یو خپل ویلي دي چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر دی؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم دا ده؟ عموماً کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رای غواړي.
ډېره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تېرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و ټولو غوښتل چې د افغانستان ووځي، د ټولو هغه دریزم دغه شی و. خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په دیموکراتانو کې یوه کاندیدا چې یوه نوې خبره یې وکړه او هغه الیزابت وارن ده، دی وی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولای، موږ باید هلته مرسته وکړو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووځو. خودی حل لاره بیدی بی بله.
په تیرو انتخاباتو که کسم تاسو اشاره وکره چه هم اوباما یادوانه کرده و هم ترامپ هم تر انتخاباتو دیر مخ که ویلی و دی افغانستان یادوانه کرده و چه افغانستان با زواکونه باسی، لیکن دی افغانستان مسئله دی امریکا دی ولسمشه دی انتخاباتو پا کمپاینونو که دیر مطرح موضوع نوه، دازل چنگه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیات دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي او دیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي، د فعلا دپاره دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده. دلته نور داخلی مسائل دیر مهم دیده. افغانستان مثلا که چه ترا برفیرکی هم عقد داخلی اساکر و وطل و دپار بود دیر مطرحوی.
دکتر ویس وردک
ولسمشر ستاسی پا سری رایو انتخابی جی هیچوک حق نلره پوسی چا تا مرای ورکره.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي، خو د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي دي، چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینې سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تېر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډېر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسي مخامخ کولی.
مثلا په کندوز، تخار، اروزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولای نه شو چې نه غواړو چې خپل شهروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیکه پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 5303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 421 مرکزونه شایي تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 4902 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د 45,000 ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوې وې او درغلی ته لاره برابره سوې وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان 6 ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ پرتاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي سږ کال تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډېرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل لویدیځ زون کې چې شپږ ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر، د تیرو 1300 کالو په پرتله سږ کال زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او لسی خلکو دي.
تیر کال کې هم نورو کلونو تلفات زیاتو، نږدې 900 جنازې موږ د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په اوښتو باندې یو نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي. په دې کې د ښکېلو اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډېری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمند سوي هم دي چې له سختو کړاوونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډېر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمېر خورا زیات سوی دی، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بوی وایي تر څو چې جګړه روانه وي، تر څو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي.
تر څو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغانستان میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل سوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمېر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بلاخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلی. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ټرمپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایۍ خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لارې ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي که چیرته په دې جګړه کې له نظامي پلوه موافقت ممکن نه وي نو یوازینۍ لار د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیز بل خبرونه فارین پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمېر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوي دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لویې برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسی همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړلیک د مسودې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلی دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختمې شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف شي. دا د ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کې بولټن د ولسمشر ټرمپ او نورو جګپوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته یې بلنه ورکړې وه چې کم ډیویډ ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور که څه هم ولسمشر ټرمپ دا پریکړه بدله کړه د سولې خبرې هم لغوه کړي خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د سرحدي سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځېدلې دي او لارې سړکونه ورته نه دي جوړ شوي. تفصیل له کونړ د رحول انوري په راپور کې.
د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکو وای په تیر وتل لسو کالو کې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولي. په یادو کلونو کې په نورو سیمو کې سړکونه جوړ شوي خو دوی په خپلو لاسونو سړک وهلې چې اوس هغه هم کنډو کپر او له کاره ولوېدلی دی. ملک تاوس خان او ګل رحمان وای
شالې دره غرنۍ سیمه ده او کچا سړک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت دغه سړک نه دی جوړ کړی بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي. مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو. هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټر وچلی.
دا جوړ شوی دی. مونږ دا کاڼي چې ورته ومونږ چې جوړ شوی دی لاندې لکه والو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه دی. بیا ورسی بلچې راواخلو بیا هغه قوتیا ورکړو.
یعنی خپل ولس وستلی او خپل ولس
جوړی خو اوس هم داسې دی چې زما یو زوی دی هغه په ګاډی نه به سورلی پینې.
دوی وایي د ناروغانو د انتقال پر مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګڼټې لارې نو په دریو ګڼټو کې مونږ په ګاډی کې راکوزو ځکه چې هغې ته نور تکلیف پیدا کېږي په جې کولو کته کولو په پورته کولو. د یوې روپۍ کار مونږ له حکومت نه دی کړی. د یوې روپۍ مړه په صفر کې په دې سړک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تیزوریږو زمونږ ولسونه تیزوریږي هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغه سې مریض انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته کلینیک ته.
د شالې ولی او د ډیورن کرښې ته نږدې پراته ولسونه له افغان حکومت غواړي چې باید د نورو سیمو په څیر دي دوی ته هم د آبادۍ او بیارغونې چارو او په ځانګړي ډول د سړکونو په جوړولو کې برخه ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل د سرکونو د خرابوالي او د نورو ستونزو په اړه ورته د خلکو شکایتونه را رسیدلي او ډیر زر به یې د هواري دپاره یو پلاوی سیمې ته ولیږي.
هر تشویش چې نور درلوده د باسازی په ارتباط نو گزارش وراوړي ان شاء الله چې دې ته به زر رسیدګي وکړو.
شالی اولی د خاص کونړ ولسوالۍ هغه غرنۍ او د ډیورند په کرخه لری پرتی دری دي چې له یوې خوا افغان حکومت د آبادۍ او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولي او له بل لوري د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پخواني صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاسي حرکت به پیل کړي. داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکینیو متحدانو څخه دی. دی اردوغان ته د هغه د یوه پخواني متحد له لورې نوې سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکینی صدر اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته دا خبرې کړې دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له حاکم ګوند عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av dolas porandiz muşdan da çi nawi siyasi harakat çurku. Ahmet Davut oğlu da Türkiye'de sıtrazam parçakı kar kray av tur hagurusa da hakim gun pamlatar da bahruni çar vazir ham takıl savayu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کیږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کیږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه سوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي سول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې له اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کیږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل لزابل پراستولې سیمس کې لیکي پاکستان او داغوی اختراع شوې ډله طالبان هیڅکله په افغانستان کې د سولې غوښتون کې نه دي، باید د جګړې له لارې وځپل شي. واشمه لزابل لیکي طالبان د امریکا د موجودیت په بهانه افغانان وشني، خو خپل د میلیونونو افغانانو له قاتل روسي سره غونډې کوي. اقبال لکندهار لیکي طالبان پر افغان ولس سره هم نه کوي، دوی د افغانانو پر وژلو امتیاز ترلاسه کوي. عبیدالله بیا لیکلی دي ل طالبان سره باید د سولې خبرې مخته لاړ شي، ځکه د افغانستان قضیه د سولې له خبرو پرته هواریدل نه لري. سوله امانځي له کونړ لیکي ل افغان ځواکونو څخه د ناټو ملاتړ طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې دوی په زور واک ته نشي رسیدلی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې څخه پر سولې سمس کې لیکلي دي له کانګرس څخه هیله ده چې ولسمشر ټرمپ مجبور کړي چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیا پیل کړي. فضل کریم درویش ویبل موضوع ته اشاره کړی ده د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په پکتیا کې د جلغوزو موسم را رسیدلی، باید د تاجرانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې اسانتیاوې زیاتې شي. عبیدالله پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان مسله د سولې د خبرو له لارې هواریدای شي. عبدالعزیز حکمت پراستولې سمس کې لیکلي دي د افغانان باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو قوي حکومت را منځته کړي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي لیکي طالبانو د ششترک له برید سره خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د طالبانو کوم پلاوی چې روسیې ته تللی دی بې ګټې دی، ځکه د سورې خبرې لغوه شوي، د سورې هیله مو نشته. عبدالستار ترکی له نادلي ولسوالي لیکي ولسمشر ته پردې د طالبانو تر مشر دا اسم سمنل وصل کیږي، ځکه چې د سمنه دی لیکلی. هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوې څخه لیکي چې د کرکټ لوبه په څو بچو ده. وړاندې به په دې اړه معلومات درکړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قله ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګې قله ولسوالۍ د سنبلې په نولسمه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د طالبانو د سری قطې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاده شوې او د روسیې او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې یو جالب موضوع لرو. هغه کسان چې لږ پیسې لري څنګه کولی شي چې خپل شتمني زیاته کړي په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې واوري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې یو اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي وو چې د افغانستان او زیمبابوې لوبه نن په 2 بجو ده. دغه اوس می انټرنیټ مخ ته پرانیسته ده. زه باید دغه وخت سره محاسبه کړم، ځکه چې د پراګ په وخت دغه لوبه په 2 بجې او 1.5 دقیقې ده. درې نیمې، څلور نیمې، 15 بجې د کابل په وخت باندې نن مازیګر دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ده. په بنګلاديش کې ده، د شلو ورنو لوبه ده. اوس په د کور کلی پروګرام ته بخښ کړو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده، چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منزور لډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منظور کار ترتیا ده او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي، خو ډیر خلک د بیلابلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صافی هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه یې کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
زما خیر دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدارې لرلې چې پاکستان نه زلاړم. یو بوجۍ مال ما راوړو په جلال آباد کې، وړو کې دکان مې او داغې زنم شروع کړی او همدا هلې ځلې او اوس الحمدلله چې تقریبا ښه ماډرن ماشین لرم. سل کسان یو شل کسان یا یو نیم سل کسان فلحال چې په کورونو کې زنانه هم موږ سره کار کوي، هغه هم ټریننګ کړلې، ماشینې هم ورکړې. همدغسې ځوانان چې هغوی در په در ګرځي، هغوی دپاره د کار زمینه برابره کړې. زما هدف او زمونږ د ټولو د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000-5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته ښه موقع د تولید، ځکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو دپاره ډېره زیاته د کار زمینه برابرېږي. او اوس غواړو چې انشاءالله تعالی په دوبۍ کې، په سعودي کې او خاصا په تاجکستان او ازبکستان کې، او انشاءالله نوي کال کې زمونږ دا مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه 4-5 ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزوری کېږي، او مونږ باید دغه ګرمه ملکونه ته چې امارات دي، سعودي دي، او دوی ته مونږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې. صفای زیاتوي،
خاصا بیا په افغانستان کې د وړوکي دوکاندارۍ نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشۍ باندې تبدیلول، بیا د هغې نه وروسته فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 2 دفعې ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شوي چې قرضدار شوي یاست او کارګر هم نه لرو. د برق په افغانستان کې نه و، د خپله د افغانستان سیاسي حالات تبدیلي دي په موږ باندې منفي تاثیرات اچولو. په هره برخه کې د اقتصادي او معنوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلاتو سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې اوس هم روانې. چوس په دې فکر کې چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
بلخوا د کابل ښار یو تن دوکانداري په خان زدران هم هغه کس دی چې د کوچني کاروبار څخه یې را پیل کړی. نو مړی وای که څوک زیار وباسي او له تاوان څخه ویره ونه لري، نو حتماً په خپل کاروبار کې بریالی کیږي.
یوازنی شی اعتبار ده او صداقت ده. همدغه دواړه چې خپل سړی په عمل کې په خپل نظر کې ونیسي، انشاءالله چې کمی بیشته پکې حتماً. مونږ چې کله کار پیل کړلو، ما سره باور کا چې یو مینه وعده کړی و، تقریبا 3 میاشتې وعده مې کېدلو 750 افغانۍ سره پاتې. داسې ورځم راتله چې خلکو مثلا 500 افغانۍ هم اعتبار نه راباندې کول. اوس په زرا او شکر ده الحمدلله چې دغه دوکان ته ورځم، دمغه د شینه دغه دوکان در زلمه اوس په لکاو خلک اعتبار باندې کی، او دغه اوسله او مقامات صداقت دا ډیر مهم ده. څوک په تمام ملکونه تړي غټ نشته، یو سره غټ هیڅ څوک نشي کولای. د اوس چې خلک مثلا تجاران دي، غټ غټ شرکتونه لري، دا تاوان شروع کړی ده.
دا سرګند خبره ده کچيري په کورنۍ کې مالی لګښتونه په سم توګه مدیریت شي او د کور د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره حل ځلې وشي، نو د کور په اقتصاد کې بار رغندرول ولوبوي. شبنم منګل بیا وای سره لدی چې د خیاط مهارت لري بیا هم کوم کار نه کوي. دا چې ولې نوموړی زیاتوي،
زه خپله هم یم چې سره د هغه مهارتونو چې په یو کم سرمایه سره شروع کیدلی شي هغه تجارت یې زړه نه لري. د تجارت مثلا ما خپله سمه خیاطي زده ده چې تر ډېره حده ډېری دوکاندارانو دا تقاضا هم کړې ده چې موږ ته تاسو کالي وګنډې راوړې، خو د دې جرات هم موږ نه کوو. زما په اند شاید یا قوي پشتیوانۍ ته اړتیا اوسي، یا دغه ډار زموږ په زړه کې اوسېږي چې دا کومه بودیجه چې فعلا موږ لرو شاید په همدې مصرف شي او موږ بریالي هم نه شو. ټول خبره دې تر اگرځي چې سرمایه گذاری دی و واړه کار نه دی، وی کمی بودیجه نه، جرأت ته اړتیا ده او تشویق ته اړتیا ده او پشتیوانی ته اړتیا ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکو یو سوداګر راجی عبدالقادر وای د هر کار پایل یو څه ستونزې له ځان سره لري او تر څنګ یې ګټه او تاوان هم راځي، نو باید له زغم او حوصلې څخه کار واخیستل شي.
د سده چې دی هر شی آغاز سی په مشکل کې، یو د پلار سرمایه او یو هم د خپل شخصي ځان. بعضې چې د پلار په سرمایه باندې افتخار کوي، د ما په نظر هغه ښه خبره نه ده. باید خپله تلاش وکړي. هر څوک کولای شي خپل ځان ته یو سرنوشت جوړ کړي. اوس د چین خلک دي، ښځه او نر کار کوي، اقتصاد ته یو ګوره چې کوم سرحد ته رسولی. نو په دې کې زه درته ویلی سم چې صفر نه څوک شروع وکړي او په ډېر تلاش باندې دا مخکې لاړ شي. انشاءالله هغه 500 روپۍ سرمایه چې جوړه کړي، د هغه په قدر هم پوهېږي او هغه کولای شي وطن په وسایي کې، د وطن په آبادۍ کې، د خپله مستحیم شي. او د موږ افغانستان کې چې ډېر زیات مشکلات دي، دا څه علت ده؟ دا دا علت ده چې په یو کو فامیل کې 15 ځوان کوي، په هغه کې 3-4 بیکاره وي. هغه یو یو کس ته ناستې چې هغه تر کله پورې به دا موږ تمویلوي. نو په نورو ملکو کې 15 کسان چې هغه هر یو خپل کار کوي، خپل تلاش کوي، هم تعلیم کوي، تعلیم په څنګ کې خپل کاروبار هم کوي، نو هغه دا چې اقتصاد جوړوي.
دا چې صنایعو او سوداګرۍ وزارت هغو خلکو ته چې غواړي له ډېرې کوچنۍ سرمایې څخه کاروبار را پیل کړي څومره زمینه ورته مساعده کړې، د صنایعو او سوداګرۍ وزارت له یو تن مسؤل عرفان څخه یې اورو.
وزارت صنعت تجارت ډېرې زیات لاسته راوړنې لري، او په دې زمین کې ډېرو زیاتو تجارانو ته څوک چې نوی غواړي تجارت پیل کړي، هغه غټ تجارت پیل کوي، یا هم له کوچنیو نه شروع کوي، یا هم هغه فامیلونه سره تجارتونه شروع کوي، د هغوی لپاره ډېر زیات اسانتیاوې راوستې دي. جواز اخیستو په اړه کې حتی د جواز قیمت یې تر 100 روپو 100 افغانۍ پورې راکوز کړی دی. ورته کوم تجارت چې دوی شروع کوي، د هغې هغه کومې لارې سي دي، د هغې کومې هغه د پخوا په نسبت ډېرې زیاتې ورته اسانې کړي دي. او یو نفر که مثال د خبرې غواړي سي تجارت پیل کړي، په ډېر یو کم محدود پیسو یې هم دوی شروع کوي سي. ډېری شخصي یا هم دولتي د افغانستان ملي بانک سره موږ میټینګونه درلودل، کانفرنسونه موږ سره درلودل، چې په هغې په اړه موږ ورسره وغږېدو. تاجر چې موږ ته راځي تجارت نوی پیل کوي، د هغې تر څنګه ستاسو څومره ورسره همکاریانې کوي سي، هغوی موږ ته ډاډګیرنه راکړي.
آزاد رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم، او د کور کلی خبرونه د آزادۍ رادیو نه اورم، او دوستان دې ټول واوري.
قدرمنو دوستانو، اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او صادق سپینغر، هارون ګلزاد او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
او دا هم ترې پوښتم چې څنګه تاسو لوی تجار شوي.
ورشه ورشه ګوندې تا ته هم یو کاروبار پیدا کی.
او خزی سلام صاحب.
وعلیکم سلام کاکا جان، خی جوړ په خیر صحت خدای
خیر یو سی. اجازه لرئ تاسو خبرې در سره وکم؟
ولینا مهرباني کاکا جان، راځه دلته کینه څنګه ته می
کور دی آباد مننه. ما ویل چې تاسو خو د غلام جان ماما زوی نه هستی، چیرم را تاشنا و زکه می دا پختنه وکړه چې خفه نشی سی.
نه ولی به خفه شم. او خدای بخل غلام جان زما پلار و، تاسو څوک؟
زه میرزا شاه کاکا دی. ستا پلار خو زما یار دوست رفیق او ورور و.
ښه میرزا شاه کاکا، څنګه یې؟ پلار مې ستاسې کیسې راته ډېرې کړې وې.
هو زویه، ښه یم، فضل دی خدای دی، مونږ چې له کلي راوتو ته ډېر وړوکی وې. رښتیا پلار دی خدای وبخښه، خبر شوم چې وفات شوی.
هو کاکا، پلار می ډیر ناروغ شو، وضعیت مو ډیر خراب و. ما په خپل هم د پلار مریضی ګاله، هم د کور مسؤلیت را په غاړه و. بیا پلار راته وفات شو. په هوی کې کاکا جراب می خرڅولې.
هو زه ټول هم داسې حالت تیر کړو. ها او شکر لوی تجاری.
هو کاکا جانا، نو بیا مجبور شوم چې له بانک قرضه واخلم، او دا کار می هم وکړ. د بانک می قرضه واخیستله، له پاکستان څخه می ځینې کالی مالی راوړل او دلته می خرڅول. بیا مې له دې ځایه ځینو د میوو صادرولو کاروبار شروع کړ. همداسې ورو ورو ځان مې دې ځای ته راورسوه. اوس پلان لرم چې په اروپا کې یو مرکز جوړ کړم چې صرف د افغانستان توکي پکې خرڅ شي.
ډېر ښه زویه، خدای دې نور هم په مخه وچلوه.
مننه کاکا جانه، خو له ډېرې کوچنۍ سرمایه مې شروع کړې ده.
هو زویه، که څوک وغواړي چې ځان ورسوي په هر رقم کولی شي.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې خپل ژوند ته د هر اړخه خپله تغییر ورکړو، خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دې پاخه کړې دي؟ ډېر وږی شوی مولا.
چیرې تللې وې چې وږی؟
پیسې مې قرض کړې د غله لپاره. ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم او اخر یې یو کس خدای په سټ کې راته ووهه او د یو لک ډالرو وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرض وې؟
خزه، تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل وعده کوي که څنګه؟ خدای دې خیر را پېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
پیسې څه کوې؟
چې ورته ویې وایم او که نه؟
په خدای، لکه چې په رښتیا یې بل واده ته ملا تړلې ده.
جمهوري ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له واده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و، خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې وعدې نه اورېدل.
وانه اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس یې، نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي؟
ولې څه حال به وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه راباندې کوي، نو که جمهور رئیس یې، خدای چې خلک لیوني کې.
د خلکو د ځورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نالایق یم؟
ته څه مې د ښوونځی ویلی؟
سویم سکه، اسناد مې وګوره. د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد یې په اور پسې سه، خو ټول دې جالي جوړ کړي دي.
لا کاندید شوی نه یم، تا را سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرموه لکه شرمېدلی چې یې. ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده، هسې به مو په قرضونو کې تر ستوني ډوب کړې.
نه یې په تا را قرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم. هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، مېرمن دې یم، څه دښمنه خو دې نه یم. نه څوک رایه درکوي او نه دې هم څوک پېژنې.
ساده کېږم، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور را کور بند دي. د همدې لپاره کاندید شویم چې مشهور شم.
کاندید خو به سه، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایه؟
ښځې، دغه غم مې هم خوړلی دی. تیاره مې بیانې لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای ته رسوم. له خیره،
بیانیه تا لیکلې ده؟
ته یې په لیکلو پسې مه ګرځه، یوازې وایه وره.
واسه بل چا ته یې واوره، زه دومره حوصله نه لرم. ټول ژوند مې عبس درسره تېر شو، ټولې خبرې دې راته معلومې دي. ونجلې لښتې،
څه وایې مورې؟
لورې، دیګ مې تیار پوخ کړی دی، ماخوستن یوازې تو دیکه او رایه وړه. وایه چا؟
ښه مورې. وای، پلار مې ځان کاندید کړی.
او ځان قرضداره کوي او ځان شرموي.
رښتیا هم، کله به یې دغومره څه زده وي چې رئیس جمهور شي؟
ماخوستن به یې بیانه واورې، بیا به درته معلوم شي.
نو ته به چېرته یې؟
زه دې د ماما کره ځم، د بیانې ځان پټومه. ته به وایه چې موږ نه پېژنو.
Thank you.
چې په 2019 کال کې کوم ګلان کرل شوی دی د مختلفو دفترونو له خدمتونو او کارونو مو خبرو. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې 2020 کال را روان دی، نو غواړو په هیواد کې د 2019 کال پرمختګونو ته یو لاند نظر واچوو. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو مطبوعاتي کانفرنس را بللی دی چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه څوک د پوښتنې حق نه لري. په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسری اتحادیې له استازی تیزګوتی څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په حق لرنا واچوي. تیزګوتی صاحب، مهرباني وکړئ.
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمائندګۍ لومړی تاسې او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او هیله من یم چې څوک راڅخه آزار شوي نه وي. مونږ اوس هم په کیسبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانېدلو یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او ستراتیژي ته تغییر ورکړو. د همدغې نوي تکتیک په برکات مو په تیر کال کې له کیسبورۍ، د موبایل بورۍ، د ډسکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته گزار وکړه. یعنی د ملي بس له منځه تلو سره د کیسبورۍ شغل هم نور د چلن وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسبورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسبرانو اتحادیو یو کاري کمیسیون موظف کړ چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسیون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسبورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زموږ د دغې نوې ستراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسبرانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودې، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وزغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېدل. د خیره
اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کارونو پرمختګونو یو لنډ راپورټ وړاندې کړي.
از پودری شمشاده تاسی طولو تا سلام وایم. امونم خپل کاری پرگرامون بدل کری، نوی اهداف مو اتاکل، او دا پودرو دا پیسو پیدا کولو لپارمو نوی لاری چاری پنخه کری. مون پخوان زیاد لمسجدونو او پا مسجدونو که دا فاتحو او جماعت پر وقت دا بوتونو پر غراب بوختو، چه هم با مو دباول پکه خوالل او هم با مو دیر گتا نکاولا. زکا لطو لخ بوتو نبومو چال چلویخ او دیر شوغانه و زیاد را تخه نخیستل. نو مجبور شو چه دا پولی سوختا پا عمومی غنده که دا پریکنو کو چه دا بوتو نلغلا علاوه لدیو روستا دا کورون اوالم واخلو. او موږ وشو کولای چې په تیر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماورونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په ښو بیو پلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل آن په 1500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخانه غواړم چې د پوډرو څکولو خمار را باندې راغی او نشم کولای چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازی شمشادي نه په منلې سره اوس د تورسرو د بنسټونو استازی ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې څه پرمختګونه کړي دي مونږ ته یې ووایي.
زه غاټول سره لمبه د تورسرو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازی. لومړی تاسی او بیا د هیواد ټولو تورسرو او سپینسرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې راتلونکی کال د تورسرو لپاره طلایی کال ثابت شي. یعنی ګمان کیږي چې په 2020 کال کې به طلا ډیر ارزانه شي، او د هیواد ټول خزی به وتوانیږي چې د خپل خواخې په اندازه طلا واخلي.
د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونو تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول و چې پخوا به موږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول، او تر څو به چې په جزا نه و رسیدلي نه به مو پریښودل. خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوې عصري او پرمختللې استراتیژي په رڼا کې د ښځو د حقونو نقض کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پریکنده قطعنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
لسری لمبینا په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازی پیکی ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړي. مهرباني پیکی جانې.
زه هم تر هر څه لومړی تاسې د ملي شورا محترمو غړو او بیا ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وزیرانو هم د ټولنې د نورو اقشارو غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل، چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو د بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د ملي شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استیضاع او استجواب په وخت کې له ملي شورا نه صحیح او سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررۍ مخه ونیول سوه، او هېواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند سو.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
په سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې کو ستا پستر کو کې چور شوم د جهان مې واړه پر کو. یو ورځ ته شامر من مې زیاواز ستا پچاو پچنو بندی و بدستر کو نہ پناو. یو ورځ و مونگستڑی لتے دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لتے دوم رڈے رخلکو. عاشقان و عارفان و زاوتو د زاړه خار په کوڅو کې سرګردان و زاوتو. یو ورځ و ستال سترګو زخو ستا ستا دوخو دویس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیور تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے